الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اما بعد استفزازات قريش للمهاجرين والانصار د قريش د طرفنا تهديدنا او ديرو او د مرغونو اختارونا مهاجرين تا او د مدينه منوري انصار تا مهاجرینو ته جواب راولی غلو کتا سو په مدینه منوره کې پناه اخیستی وی په دې پناه باندې نشه اخلاص دې مونږ در پسې راځو او همدلته مدینه کې مو وژنو او د دې زنه مو ورکو نبی علیه الصلاۃ والسلام به د شپې کله کله ټوله شپه په یخه باندې تیر کړه کله ناکله به نبی صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرام راغله او هغه به د دې څوکیداری کوله ډیرو مهاجرینو به امش پی په یاره باندې تیرولې او انصارو ته جواب راولېږلو چې زموږ دشمنان هم د ځان سره تېره کړي دي دا وشړی او که وی نشړی نو زموږ جنګ ته تیار او آماده اوسئ مونږ درپسې جنګ دپاره او د وسلو سره درځو انصارو ته وخت په وخت باندې دا اخترونه را لېږل عبدالله ابن ابی اراده وکړه ان عبدالله ابن ابی اراده وکړه چې ځان ته مشر ویلې د مدینې او و اصل کې منافق چې د مدینې خلک راپورته کړي په دې باندې چې نبی علیه الصلاة والسلام ته او مهاجرینو ته د دې ځنه رخصت ورکړي نبی علیه الصلاة والسلام چې د ده د ارادو نه خبر شو واز او نصیحت یې ولو وکړو او ورته وویل چې دا څه اسانه کار نه دی موږ هم دلته نور څه سوالي نه اوسېږو موږ هم دومره قوت او زور الحمدلله لرو سعد ابن معاذ تللی دی مکې مکرمې ته عمره کوي او د ده دوستي ده د امیه سره نو د غرمې په وخت کې راځي عمره کوي نو ابو جهل ورته وایي دلته ښه په قلار او خوشحالۍ باندې عمرې کوي فقد اویتم الصبات صوابیانو ته او ګمراهانو ته مو هلته ځای او پناه ورکړې ده خلاصېدی نه شي هغه ورته وویلی وایي مونږ ورته پناه ورکړې ده که ته ما نن دلته د عمرې نه باندې نو ستاسو لار د تجارت شام ته په مونږ باندې ده مونږ در باندې لار بندو نو امیه ورته وایي ویلا ترفع صوتک علی ابی الحکم سید الوادی دا زمونږ د دې وطن او د دې قوم مشر دی ملک دی او خان دی او نواب دی ته ته جواب مو وایه دا داسې بېغیرته سړی و په کار دا دی چې ابو جهل ته ویلې وی چې زما میلمه ته ولې ته دا تهدید ورکې نو ده پر دې په میلمه راتاو شو په دې ملک صاحب ته جواب مه ورکوه هغه وایي زه خپل کار کوي موږ دلته په سوال باندې عمرې نه کوو تاسو موږ ته محتاج یې مؤمن له پکار دا ده مجاهد له پکار دا ده چې د دشمن هغه پرزې او هغه نکتې او هغه کارونه وپېژني چې دشمن د هغې نه مجبوره وي د دشمن لارې وساري د دشمن اخلاق وساري د دشمن دوستان د دشمن خپلوان د دوستان د دشمن ګټې وپېژني د ټولې وپېژني نو د دې وجه نه په دشمن باندې د همغې نقطې نه فشار راوړي نو د دې وجه نه مدینې والاو به زر ورته وویلې تجارتي لارې در باندې بندو بیا دوی سره هم د دې حل او جواب نه و دغسې حالات مهاجرینو ته او انصارو ته د قریشو د طرف نه را شروع دي لیکن په انصارو باندې د دې کوم اثر ونه شلو او انصار د دینه ونه یریدل په دې وخت کې نبی علیه الصلاة والسلام بعض سری او بعض جماعتونه د جهاد هغه ولېږل مختلفو ځینو ته الاذن بالقتال د قتال اذن او اجازه راځي. نبی علیہ السلام او صحابه ته اجازه راځي که تاسو قتال کوئ، مسلح جهاد کوئ، وسلې راخلئ دشمنانو پسې، نظامی ژوند غوره کوئ، تاسو ته د دې اجازه ده. تر نن ورځ پورې د دې اجازه نه وه. همدا خبره وه چې دعوت کوئ، تبلیغ کوئ، صبر کوئ، عفو کوئ، بخښنه کوئ، د دې سلسله روانه وه. او اوس د الله رب العالمین د طرف نه ورته راځي چې تاسو ته د وسلې د استعمال اجازه شته دی، خو تر څه وخته پورې دفاعي حالات دي، اقدامي حالات پکې لږ لږ راځي. یو حکم دا راغلو چې قریش محاربین دي، تاسو پسې وسله راخلي، او دا ثابته شوه ځکه د نبی علیه السلام د قتل تصمیم یې نیولی و، نو تاسو دفاع کولی شئ. دویمه دا ده چې د دوی تجارت او مال باندې قبضه اچولی شئ. دریمه دا ده چې څوک د دوی سره ودرېږي هغوی له هم ګزار ورکولی شئ. او یهود او نصاراو کې څوک د قریشو سره ودرېږي اگر چې تاسو سره معاهده کړي دي نو وژنئ. او څوک چې اسلام ته داخل شو که بت پرست وي که یهودي وي که نصراني وي نو بیا به نه وژنئ. السرایا والغزوه د نبی علیه الصلاة والسلام نظامي او عسکري ژوند شروع کیږي، د قتال او د مسلح جهاد سلسله شروع کیږي. نو د حدیث او د سیرت په کتابونو کې دلته دوه لفظ راځي، یو غزا او غزوه لفظ راځي چې نبی علیه السلام او امیر جهاد پکې خپله برخه واخلي، او دویم لفظ د سریه راځي چې امیر جهاد یا نبی علیه السلام په خپل ژوند کې د جهاد جماعت او دستر یې ګری وي، او د هغې لپاره به نبی علیه الصلاة والسلام بعضې مشران او امیران او صحابه به ټاکل. په دې کې مقصود یو څوک شیان به وو، یو دا دی چې د دشمن د حالات او د حرکتونو معلومات او حالات را جمع کوي. امیر جهاد له پکار دا ده چې د هغه استخباراتي ګروپ وي چې دله خبر او حالات را وړي، دا ډېره مهمه خبره ده. دویمه دا ده چې د دوی لارې او تجارت او ګټې او مالونو دپاره مخنیوی او تغشیه جوړه کړي. دریمه دا ده چې هغه قومونه او قبیلې د هغوی سره لوزونه وکړي چې زموږ او ستاسو ترمنځ به د امن معاهده وي، چې د هغوی د شر نه په امن شي، او دویمه دا ده چې قریشو په لاس کې وانخلي. او څلورم کار نبی علیه السلام دا شروع کړو د دې سره د الله رب العالمین د دین دعوت او تبلیغ جاری وساتلو. اولنۍ سریه هغې ته سریه د سیف البحر وایي، د دریاب د غاړې، او د دې امیر یې حمزه رضی الله عنه وټاکلو. د رمضان میاشته د هجرت اول کال دی، دېرش مهاجرین پکې دي، او دوی د قریشو قافلې ته ور وړاندې شول. ابو جهل د 300 کسانو سره را روان دی. د دواړو ترمنځ د غشو او د تیګو د وشتلو امادګي وشوه، لیکن مجدی بن عمرو جوهنی د ده د دواړو ډلو سره دوستی وه، نو هغه په منځ کې صلح او جوړوالی وکړلو او جنګ ونشو. د دې بیرغ د ابو مرصد کناز بن حسین غنوي سره و. د شوال او د واړه اختر په میاشت کې نبی علیه السلام د جهاد دویم جماعت او سریه او دسته ولیږله د عبیده بن حارث په مشرۍ باندې د شپېتو مهاجرینو سره، بطن رابغ سره. ابو سفیان د قریشو د تجارتي قافلې مشري کوله، 200 کسان ورسره وو. نو د تیګو ویشتل وشول او د غشو د تورو گزارونه ونه شول. د ذوالقعده میاشت راغله، واړه اختر پسې وروسته میاشت، نو د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه په مشرۍ کې نبی علیه السلام شل مهاجرین ولیږل خرار مقام ته، لیکن د چا سره مخ نه شول، بیرته را وګرځېدل. قریش هم پوه شول چې زموږ ګټو ته او تجارت ته او اقتصاد ته ډېر سخت تاوان متوجه دی، نو د دې د وجه نه دوی به خپل تجارت ډېر محتاط کړو. کافر ته چې کله اقتصادي ضربه ورکړي، نو دې سره د ده ټول پروګرامونه او ټول پلانونه شنډېږي. دا جنگونه او دا فسادونه او دا شرونه چې دا شریان کوي، دا د مال او د دولت او د پیسو په زور باندې کوي. نو چې کله مالي سرچینې ور ختم شي او یا دا پې بند شي، نو بیا دوی د شر او د فساد دپاره نه شي خوځېدلی. جاسوس چې جاسوسي کوي، خو د پیسو په ذریعه باندې جاسوسۍ ته یې اماده کړی دی. پیسې د جاسوسۍ چې بند شولې پې، نو چې هر څومره پړي پکې واچوي، بیا جاسوسي نه کوي. یو هغه دی چې د الله لعنت ورباندې وي. نبی علیه الصلاة والسلام په خپله را ووتلو ابوا مقام ته یا د ودان مقام ته د سفر په میش کې او د هجرت دویم کال دی اویا صحابه کرامو سره دی د مشرکانو د قافلې سره او د قریش سره خو مخامخ نشو. البته د عمرو ابن مخشی زمری چې د خپل قوم مشر و د هغه سره یې لوز وکړو د امن چې یو بل باندې به تعرض او برید نه کوو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام د ربیع الاول په میاشت کې د 200 مهاجرینو مقام سره د بوات مقام ته راغلو. دلته هم د چا سره مخ نه شو. په دې میاشت کې کرز ابن جابر فهری د نبی علیه الصلاة والسلام په اوښانو او پسونو باندې حمله وکړه او بعضې اوښان یې د نبی علیه السلام د ځان سره وتښتول. نبی علیه الصلاة والسلام د ده په رانیولو پسې اویا صحابو سره ووتلو، لیکن کرز تښتېدلی و او دې ته د سیرت او د تاریخ په کتابونو کې د بدر اولنۍ اوړه غزا وایي. نبی علیه الصلاة والسلام د جماد الاولی یا د جماد الاخر په میاشت کې د یو نیم سلو کسانو سره یا د 200 مهاجرینو سره بیا د قریشو قافلې مخې ته راوځي چې شام ته ځي، لیکن څو ورځې ترنه مخکې تللې وه او نبی علیه الصلاة والسلام د بنو مدلج د قبیلې سره لوز او تړون وکړو چې یو بل مان ته به ضرر نه ورکو. د رجب میاشت د هجرت دویم کال دی. د عبدالله ابن جحشی اسدی په مشرۍ باندې نبی علیه الصلاة والسلام 12 مهاجرین ورسره ولیږل چې تاسو به لاړ شئ د نخله مقام ته، چې دا د مکې او د طایف په لاره باندې ځای دی او د قریشو قافله به راوګرځوئ. دوی په دې قافله باندې حمله وکړه، یو سړی ترېنه ووژلو او دوی ترېنه بندیان کړو او د اوښان یې راوستو. نبی علیه الصلاة والسلام د دې یو سړي په وژلو باندې خفه شو، چې دا د حرمت میاشت وه او په دې کې وژل په کار نه وه، او هغه دوه بندیان یې پرېښودل او د وژل شوي انسان دیت نبی علیه السلام ورته ادا کړو. مشرکان وویلې چې دا خو تاسو د عزت په میاشت کې جنګ وکړو. د صحابانو اجتهادي خطا وشوه. هغوی ویلې چې دا ورځ باندې به موږ له قتال لوا وي، لیکن ورځ د حرمت وه. الله قرآن کریم کې جواب کوي چې تاسو د خپل کفر او د مسجد حرام نه منع کول د خپل شر او فساد مو ګورئ او بیا په بل باندې اعتراض کوئ چې دا کار مو وکړو. وی غلبې له شان کوزي ته ویل چې تا کې دوه سوري دي او ځان یې نه کتلو چې ټول سوری سوری و. نو بعضې خلک به هغه به هر شی کوي، سود به کوي، فحشا او بدکاري به کوي، شرک به کوي، بدعت به کوي، د یهودو او د نصوارا او نوکري او جاسوسي به کوي. نو بل ته به وایي ګوره وایي پیسې ډېرې جګې کړې دي، ګوره دا سنې پرېښې دي، ګوره مانځه کې داسې کوي. نو ته ځان اصلاح کړه چې ته څه شی یې. او بیا دې باندې ځان پوه کړه چې دا خبرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت کې راغلي دي او که دا ناروا دي. بل چې مکرو کار کوي نو کوپر یې ګڼي او خپله چې کوپر کوي نو ثواب یې ګڼي. د شعبان میاشت او د هجرت دویم کال دی. الله رب العالمین حکم را ولېږلو چې موږ به نور بیت المقدس ته نه کوئ او کعبې ته به کوئ. د صحابه او نبی علیه السلام پسې اقتدا وکړه چې ډېره ښه ده. منافقانو ویلې دا وایي سره کوم دین او خلک دي، تر اوسه پورې یو قسمه مونځ او قبلې ته مخ کول اوس بل قسمه کوي. او یهودیان هم په دې باندې ډېر زیات خفه شو. الله رب العالمین قرآن کریم کې د تحویل قبلې په باره کې ډېر آیاتونه را لېږلي دي او د دې فعلې الله بیان کړي دي او په دې کې اشاره دې ته وه اے نبی انشاء الله ستا او ستا د مجاهدینو ملګرو د مخلصینو ملګرو ژوند او د ژوند روح نور بدلیږي، ستاسو ژوند غوروالي طرف ته روان دی او کعبې طرف ته انشاء الله ستاسو ژوند ور روان دی. همدغسې وشوله چې تاسو د کعبې نه راغلي یې او اوس به بېرته بیا انشاء الله څه وخت وروسته کعبې ته ډېر په افتخار او په عزت ځوې او د هجرت په اتم کال باندې ډېر په افتخار او په عزت ورننوتل. غزوة بدر الکبرى د بدر لویه غزا په اسلام کې اولنۍ لویه غزا په اسلام کې اولنۍ لویه معرکه. د دین وروسته د نبی علیه الصلاة والسلام غزاګانې او بعضې سرایا شروع کیږي. موږ ویلي وو د سیرت په اولنۍ ورځ باندې چې د نبی صلی الله علیه وسلم دا ژوند درې برخې دی، یو د نسب او د پیدایښت نه تر د نبوت او پیغمبرۍ پورې 40 کلنۍ پورې، دویم د هغه د ژوند مکی دور چې دیار لسکالې په مکه مکرمه کې د دعوت او د تبلیغ ستونزې وګاللې او دریم ژوند دی د مدینه منورې ژوند. نبی علیہ السلام چې هجرت وکړلو مدینه منورې ته د نبی علیہ السلام او د صحابه ژوند د افتخار او د عزت او د ریاست ګرځي. د نبی علیہ السلام مسلح او نظامی عسکری جهادي او د قتال ژوند. او ته به اوس واورې وبګورې نبی علیہ السلام چې د دغو ورځو نه وسله راخیستې ده نو بیا تر مرګه پورې وسله نه ده ایښي. او تا ته دا ثابته شي چې دا نبی علیہ السلام او صحابه و جهاد دپاره څومره وفاداري کړې ده او دا د اسلام څومره مهم عمل دی او اسلام دې سره څومره قوي شوی دی او اسلام څومره پرمختګ کړی دی. د دې غزا سبب دا و د قریشو قافله تللې د شام ته نبی علیہ السلام او صحابه ورته ډېر کله ته لار ونیوله لیکن هغې نتیجه ورنه کړه. نبی علیہ السلام دوه کسان ولېږل د حورا مقام ته چې قافله کله د شام نه راځي نو ته به موږ له سم د لاسه خبر راوړې. کله چې قافله په دې سړي باندې راتېره شوه مدینې ته ډېر زر ته زره ځان راورسولو چې قافله د شام نه روانه ده نو نبی علیہ السلام صحابه ته تشویق او ترغیب ورکوي د قافلې د رانیولو. د جنگ او د جهاد کوم تصمیم نشته دی. نبی علیہ السلام ویلې که د چا شوق او خوښه وي د قریشو خدرنده قافله را روانه ده نو وبینیسو او غنیمت او مال به الله پاک موږ و تاسو ته پکې راکړي. نو درې سوه دیارلس صحابه کرام دې ته اماده او تیار شوه. په دې کې تقریبا دوه اتیا مهاجرین دي، یو شپېته د اوس نه دي، یو سل اویا کسان د خزرج د قبیلې نه دي. د دې سره ټوټل دوه اسونه دي، یو د زبیر رضی الله عنه سره دی، یو د طلحه رضی الله عنه سره دی، او اویا اوښان دي. او په نوبت نوبت باندې صحابه کرام ورباندې سوریږي. ابو مرشد او عقبه او نبی علیه الصلاه والسلام په یو اوښ باندې سورلی کوي. نو دا صحابه ورته وویل د الله رسوله موږ ستا په نوبت کې پیادل ځو که نه؟ نبی علیه السلام ورته وویل زه ستاسو نه څه کمزور او عاجز یم. نو د دې سره به په نوبت نوبت باندې به سورلی کوله په اوښ باندې. او د دې سره ډېرې لږ توري دي. نبی علیه السلام سپین بیرغ مصعب بن عمر رضی الله عنه ته ورکړو، د مهاجرینو بیرغ علی رضی الله عنه ته ورکړو، او د انصارو بیرغ سعد بن معاذ رضی الله عنه ته ورکړو، او د مدینه منورې خلیفه عبد الله ابن مکتوم رضی الله عنه ټاکلو، او بیا د روحه د مقام نه چې د مدینه منورې نه په شپږ دېرش میله فاصله باندې واقع ده، د هغې نه وروسته ورته ابولبابه رضی الله عنه هم په طور د معاون او د وزیر باندې ورولېږلو. نبی علیه السلام صحابه ته دا نه دي ویلي او نه دا تصمیم شته دی چې هلته به قتال او جنگ راځي، او نه نبی علیه السلام د دې نه خبر دی. د دې وجې نه صحابه د ځان سره ډېر تیاری وسلې نه دي اخیستي، او څوک چې پاتې شوي دي نو په هغې باندې الله او نبی علیه السلام ملامتیا او عتاب او رد هم نه دی کړی. نبی علیه السلام د مدینې منورې نه را روان شو د بدر په طرف باندې. د مدینې نه چې کله ځي مکې مکرمې ته نو چپ طرف ته بحر راځي، او په دې طرف باندې چې دی نو بدر هم واقع دی. یو سل پنځه پنځوس کیلومتره فاصله ده د مدینې منورې نه تر بدر پورې. دا بدر په اصل کې د یو سړي نوم و، دلته یې کوی آباد کړی و. نو بیا دې کوی ته هم بدر وایي، دې قري ته او دې کلي ته هم بدر وایي، دې خوړ ته هم بدر وایي. دې ځای ته نبی علیه السلام ولې دا خپل ملګري راوباسي، دا ځای ولې انتخابوي؟ نو د سیرت او د تاریخ کتابونو لیکلي دي چې دا د قافلو مهم شتاب او پړاو و. د مکې مکرمې نه ورته ام لار راغلې ده، د شام نه ورته ام لار تللې ده، او د مدینې نه ورته ام لار ورغلې ده. نو دا درې طرفه یو مرکزي نقطه ده، دلته قافله ډېره ښه راګیریږي. د دې د وجې نه ولا دا ځای انتخاب کړو. نبی علیه السلام چې روان دی او په دې امادګۍ باندې راوتلی دی، جاسوسانو ابو سفیان ته خبر ولېږلو چې خلک درته راوتلي دي او قافله مو نیسي. نو ابو سفیان دوه کارونه وکړو، یو یې قافله بالکل په بدله لار باندې راته وکړه، د مدینې منورې لارې پرېښوده او لاندې د بحر لارې ونیوله، او دویم یې دا دی چې مکې ته جواب ولېږلو چې وسلوال لخکر راولې او قافله د تجارت بچ کړي. په دې قافله کې زر اوخان د تجارتي مالونو نه ډک و، 50,000 دیناره مال تجارت پکې و. ابو سفیان مشر و سلویخ کسان وسلوال د دې د حفاظت او د ساتنې دپاره ورسره و. ابو سفیان یو سړی په کرایه باندې ونیولو او وی ویلې چې مکې والاو ته ووایه چې وسلوال لښکر راولي او خپله قافله او تجارتي مالونه بچ کړي، ځکه دې کې د هر چا برخه وه. ابو جهل مکه کې اعلان وکړ او وی ویلې چې لښکر کشي وکړي او لښکر راوباسي چې خپله قافله بچ کړو. دا لښکر چې کله جحفي مقام ته راورسېدو، ابو سفیان جواب راولېږلو چې قافله مې بچ کړه او لار مې بدله کړه. ابو سفیان هم پخپله په دې کې ډېر ځیرک انسان و، نو خلکو ویلې چې خبره خلاصه شوله، غواړي چې بېرته مکې ته راوګرځېږي. لیکن ابو جهل وایي ویدا کېدی نه شي چې زموږ قافلې او تجارت لا څوک سپک ګوري، موږ د هغه پرېږدو. موږ د ځان سره شراب راخیستي، ډمې مو راخیستي، بدماشان مو راخیستي، وسلې مو راخیستي دي. مونږ تر هغې پورې نه ځو چې تر څو پورې مو په دې خلکو باندې زړه نه وي یخ کړی. محمد او د هغه ملګري به وژنو چې نورو خلکو ته عبرت شي، او هلته به مونږ شراب څکو، ډمې به ګډو، او خلکو ته به دا ښکاره کوو چې مونږ ته څوک په دې سترګو باندې ګوري، نو دغه به نتیجه وي. اخنس بن شريك الثقفي خپله کورنۍ د 300 کسانو سره وګرځوله، او ابو جهل د بدر په طرف باندې را روان شلو چې محمد او داغه ملګری وژنو نه پریدو. نبی رسول الله سلام ته خبر راغلو چې حالات بدل شو، تاسو خود قافلې د نیولو په غم کې وای، او دا د وسلوال لخکر راغلو، حالات بدل شو. نبی رسول الله سلام هم نهایت غیرتی انسان او د الله په کومکونو باندې یقینو، نو صحابه ته دا ونه ویلې چې زه اوس بیرته ځو مدینې ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه مشوره کینوله څه کول پکار دی. ابو بکر رضی اللہ عنہ ډیری ښه خبرې او ډیری په قلار باندې خبرې او ډیری د اخلاص مشورې وړاندې کړې. عمر رضی اللہ عنہ چې پورته شو، اې د الله نبی، موږ د الله دپاره راوتلي او د الله دپاره ورسره معلومو، او الله زموږ مرسته کومک کې بیرته نشو. مقداد ابن اسد رضی اللہ عنہ پورته شو او وی ویلې د الله رسوله، موږ ولې بني اسرائیل نیو چې موسی علیه السلام ته ویلي وو چې ته رب د جهادونه کوه، موږ دلته سیل کوو. قسم په الله، ستا نه ښي طرف ته، چپ طرف ته، مخې ته، وروسته، دا ټول ستا نه جنګېږو. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وی وی کاشکې چې دا خبره خو ما کړې وای، نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا مخ مبارک رڼا شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای، اشیرو ایها المسلمون، مسلمانانو تاسو څه مشوره ورکې کنه. استاد ابن معاصر د انصار او د مدینه د خلکو مشر و، هغه پورته شو ویل، یاد الله رسوله، موږ ته خبره راوړئ، زموږ مشوره اخلي، زموږ رایه معلومه. هغه ورته ویلې، قسم په الله باندې، یاد الله رسوله، که ته موږ د دریاب ته ورولې او د دریاب کې موره شئ، یو کس به زموږ تا نه وروسته نه شي، او چې ته موږ سبا د دې وسلوال او د دې زورور او فخکرور دشمن سره ور مخامخ کوې، موږ دا د حاضر اماده یو. ان لصبر فی الحرب، قسم په الله چې موږ په جنگ کې کلک یو. صدق فی اللقاء، د دشمن سره په ټکر والو کې رښتینی یو. او کېدای شي چې الله رب العالمین سبا ستا سترګې زموږ په اخلاص باندې یخې کړي. فصر بنا علی برکت الله، د الله په برکت باندې موږ خو د سره داد روان کړو. او قسم په الله، دا خو بلا بدر وي چې بارک الغمات دې لري زه دې یمن په طرف باندې چې الته مبوزي ام دا دې روان یو. نبی علیه الصلاۃ والسلام دې زیات خوشاله شو او وی ویلې چې سیرو و ابشرو، زی مدل شروع کې بدر تا او زیر واخلې. ما سره الله رب العالمین د کافرانو د دو ډلو کې دې ویډلې وعده کړې وا، یو ډله دا د ابو جهل وسلوال لخکر، او دوی مدل دا ابو سفیان تجارتی ډله. دا ابو سفیان پټره کې تجارت او مال د وسله نشته، او دا ابو جهل پټره کې او لخکر کې وسله دا زورور دي. صحابه و نبی علیه السلام تجارتی قافله غوښتله چې دا قبضه کړي، لیکن الله رب العالمین یو ناڅاپه د ښکرورو د زورورو د وسلوالو سره ور مخامخ کړو. الله رب العالمین په دې فقیرو او دې غریبو مسلمانانو او مهاجرینو او مجاهدینو باندې د دې زورور کافرو او د ښکرورو کافرو دا زور او قوت ماتولو دنیا ته دا ښودله. الله رب العالمین کله کله داسې کوي، کله چې کافران ډېر زورور شي، ډېر ښکرور شي او ټوله نړۍ بیا ترې یریږي، نو داسې د کمزورو د فقیرانو مسلمانانو مجاهدینو سره په جنګ واچي، نو په دې کمزورو فقیرانو مجاهدینو مؤمنانو باندې د هغوی زور مات کړي، د هغوی باد پې الله وباسي. روسان په دنیا کې ډېر لوی سرکشي شروع کړه، نو الله رب العالمین افغانانو فقیرانو مجاهدینو مهاجرینو سره مخامخ کړو او په شرمونو باندې الله وشرموله او ټوټه ټوټه کړه. او دنیا کې به هغه وخت کې د روسانو نه ټوله نړۍ یېرېدله، او نن د روسانو نه د چا سترګه نه سوځېږي لکه بېغیرته سپي. انګریزان او امریکایان ولا کور ته او دروازې ته راورسېدل او دوی سیل کوي، دومره د دوی نه هغه احساس او غیرت لاړو. او بیا همدغسې امریکا ښکرونه پیدا کړه، او د دې وجې نه ډېرو خلکو کې د امریکا یوه یره پیدا شوه. مونږ به د ډېرو پاکستانیانو ورونه نه داسې اورېدله، او هو جی امریکا دا سوپر طاقت دی، سټلایټ سیسټمونه لري. قسم په الله چې د امریکا نوم بیا اخیستلو دا زړه بې ورسره داسې رپېدلو. او سی به وایي هغوی سره چې ډېر کمپیوټري سیسټمونه دي او سیارې دي او دا دي او هغه دي او فلان دي او بستر دي. الله رب العالمین دی خلو خاور و غرونو تراوستو او د فقیرانو مؤمنانو د مجاهدینو سره ور مخامخ کړو، د دوی باد او هوا الله وستا، او ټول نړۍ کې د انټرنیټ د لارې نه او د مطبوعاتو د لارو نه د دوی شکست شرمندگی او د دوی هغه چغی، د دوی هغه ناکامي، د دوی هغه رزالت هغه ورځ په ورځ باندې دنیا والو ته ښکاره کیږي. نو کله وی صلح دا، کله وی مذاکرات دي، کله وی خبرې دي، الته دفتر دی، دلته دفتر دی، قطر دی، ترکیه دا، سعودي دی، پاکستان دی، او دا دی او هغه دی. او په دې کال کې وزو، په هغې کال کې وزو، لس زره پرېدو، دولس زره پرېدو، شل زره پرېدو، لس زره پرېدو. او کله مې ویلې چې دېر زره مو راولېږل، نوي زره نور رالېږو. او کله وی تړون امضا کوي، دا دی او هغه دی، فلان دی، بستان دی. هغه ستاسو زور، ستاسو هغه بدماشي، ستاسو هغه طاقت، ستاسو هغه غرور، هغه څه شلو. اوس د دنیا نړۍ والا ترې نه یېرېږي. دا د الله رب العالمین داسې یو قانون دی. په دې غزوه بدر کې دا درس او دا عبرت شته دی. الله رب العالمین نبی علیه السلام او صحابه ته ویل، تاسو دا غوښتل چې د وسلوالو سره موږ مخامخ نشو، والله د ښکرورو وسلوالو سره مخامخ کړی. ليحق الحق بكلماته، الله حق ثابتي، الله د زورورو دا غرور ماتي، او دا الله رب العالمين افتخار دا افغانانو ته ورکړی دی. دا انګریزانو غرور الله په افغانانو مات کړو، د روسانو غرور الله رب العالمين په افغان مجاهدینو مات کړو، د امریکا او د ناټو غرور الله رب العالمين په دې غریبانو فقیرانو مسکینانو باندې مات کړو. عزتمندو دا زه نه وایم، دا دنیا وی، تاریخی وی، حقیقت وی، دا زمانه وی، دا شپی ورزی وی، دا زمک و اسمانو نه وی، او دا دیر مطبوعات و میڈیای وی. زمان سر مطبوعات و میڈیا هم نشتا، دا دیر مطبوعات و میڈیا دا وی. اللہ رب العالمین دا دیر سر ور مخامق کرو، دا دیر زوری پیدل تمات کرو. نبی علیہ السلام ولی دا انصارو نمشور آخلی، وجه دا دا چې د نبی علیه الصلاة والسلام او د انصارو ترمنځ چې بیعت شوی و، دا یو محدود ځای کې شوی و چې د الله نبی موږ به په مدینه کې ستا دفاع کوو. خو دا خو اوس د مدینې نه د باندې خبره راووته، نو نبی علیه السلام خو انصارو ته نشي ویلی چې د مدینې نه د باندې به هم راسره ځئ. په دې وجه نه نبی علیه السلام ورته وایي چې مشوره څه ده. هغې ورته وویل، د الله نبی دریاب لم درسره تیار یو، برک الغماد لم درسره تیار یو، هر ځای له درسره تیار یو. دې ته اخلاص او وفاداري وایي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام مجاهدین حرکت وکړلو، د بدر په طرف باندې راغله. نو دی په یو ځای کې پړاو او دیره واچوله. نو حباب بن المنذر رضی الله عنه ته د جنگ د زینو او د معسكر ډیره ښه تجربه وه. نبی علیہ السلام ته دی وخت کې مشوره ورکړې ده، خیبر کې مې ورکړې ده، وی دا اللہ نبی کد اللہ طرف نوحی وی او تا دا زی انتخاب کرده وی نو دیر خدا وکا بخبلا خوخ دا انتخاب کرده وی نو دا زی دا لخکر دا پار مناسب نده منگ دا اوبو نلریو اوبو تا بزاننا نجدی کو اوبو تا دا مجاہدین و ضرورت پیدا کیگی او دوی مدادا چی با دشمن مانی با اوبو بندی کو نبی علیہ السلام میلی سی دا خو دیر خوخ خبر دا لخکر دا دیزن او خوزولا دا اوبو پا طرف بانده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه کرامو یو سفرګه جوړ کړو پسند لزې کې چې دا ستا مرکز شو دا اساسي مرکز شو د دې سره به ته موږ له کمانډو هدایت راکې او د دې د حفاظت او د ساتنې لپاره د انصار سزوانان مقرر شول د سعد ابن معاذ رضی الله عنه په مشرۍ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه د خپل لخر کمانډو سره برابرې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جنگ عمومی قمانده ده سره ده دری سو دیار لصحابه کرام دی نبی علیه صلات و سلام ده اس باندی ده یو صف ده ساتن زمواری زبیر سب تورکلا ده صف ده بل طرف زمواری طلحه رضی اللہ عنہ تورکلا حمزه رضی اللہ عنہ ته امس کسان اسپارل و عمومی قمانده ده نبی علیه صلات و سلام سره ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله صفونه جوړی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام جهادي تجربه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جهاد خودنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جهاد تعلیمات دته دنیا حیرانه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سند شیوازي ذکر کړي د تلاوت کړي د مونږ ذکر کړي ته چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوات واوري د نبی علیہ السلام جهادونه واوري ته به حیران شي چې ته به وایې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په همدې باندې پویدل او همدغه ژوند کړي دی نور د برشي سره ژوند نه کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته یو خبري فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته یو وی وي صفونه بالکل همدغه سیده وساتئ دویمه دا ده واستبقوا نبلکم خپل غشي د ځان سره وساتئ بې ځایه ډزې او غشي مه استعمالوه دریم دا ده چې کله درته رانږدې شول نو بیا ګزار کوه چې بې ځایه غشی ونه لګېږي یو غشه یو مرمه دا ډیر قیمت لري او بیا خاص وخت کې ذکر سخت راشي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی هاذا مصرع فلان هاذا مصرع فلان دلته به الله ابو جهل مرداري دلته به امیہ مرداريږي دلته به فلان کې مرداريږي دلته به فلان کې مرداريږي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي نبی علیہ السلام چې کوم زین خوذری او قسم په الله باندې چې هغه کافران الله په غزه کې مردار کړ دا داس معجزه الله رب العالمین نبی علیہ السلام ته الله ورکړی و د رمضان مبارک ولسم تاریخ دی د هجرت دویم کال دی او د جمعه مبارک ورځ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وکړه چې د دشمنانو صفونه ډیر آماده دي زر کسان دي او ابو جهل یو عمومي قومنده او مشر لري او د وسلو باندې او د وخان سره او د اسونو سره ډیر منظم راغلي دي ځکه هغه د جنگ د پار راغلي و نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله رب العالمین ته ویلی یا الله د دنیا لوی بدمعشان چې قریش دي دا ډیر د تکبر او د لوی سره راغلي دي ستا خلاف کوي ستا د رسول خلاف کوي دا الله غتا چې مونږ سره د نصرت او د کومک کومې وعدې کړې دي هغه الله اوس مونږ سره شروع کړه او را سره رښتې کړه او الله رب العالمین ته زموږ نصرت او مدد وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغل خپل سفر کیته قبله ته مخامخ ودرېدو صادر په وګ باندې وو الله رب العالمین ته دعاګانې شروع کړې یا الله د توحید او د حق او د جهاد دا وړوکې جماعت او ټولګې د درې سو دیار لس کسان دي کدا نن هلاک او تباه شو په مقدس مکه باندې به د عبادت او د توحید او د جهاد والا و پیدا نشي ټول الله اختیار او فیصله ستا ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله رب العالمین ته سخت په عاجزی باندې او په ډیر فریاد باندې الله رب العالمین ته امداد او عاشر وکړ کسان لګ دي وسلی نشته په جنگ باندې نه دی راوتلی او هغه بد ماشان دار سو سر راغلی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نهایت فریاد سره الله ته دعا کی ابو بکر رضی الله عنه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا شړا او دا فریاد او دا دعا او عاجزی ورېده نو راغلو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شاده طرف نه داسې د سونو غیکتل چاپیره کړ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې حسبک اے د الله نبی بس دی لقد الححت علی ربک رب العالمين تدري سخت السؤال وزاري وكلا هم دوبر عاجسي دي وكلا دعا دي قبل شوي دا النبي عليه الصلاة والسلام نفدي وخكي شلال رب العالمين تلا سنو فورتكلي وصادر وغرزي دو ما أبو بكر رضي الله عنه يقين لاغلو سي دعا قبل شوي دا النبي عليه الصلاة والسلام دو دعانا را وغرزي دو او ويري سيهزم الجمع ويولون الدبر دا دلي بشكس خام خاخوري او دي بتخت امیر الجهاد ته مجاهدینو لپکار دادا چې الله رب العالمین ته په دې وختونو کې دعاګانې جاری وساتي مشرکان چې کله را روانېدل د کعبې نه نو ابو جهل او مشران د کعبې سره ودرېدل نو وی ویلې یا الله که چېرته محمد او د هغه دین په حق وینو موږ تبا کې داسې بدبخت دغه دعا وکړې یا الله که دا په حق وینو موږ له هدایت نصیب کې یا الله که دا محمد او د دا دین په حق وینو موږ تبا کې نو الله مې د کعبې د دروازې سره دعا قبول کړه او ابو جهل چې کله دلته راغلو وی ویل یا الله چې څوک په حقه وي هغه کامیاب کړي چې په باطل وي هغه الله تبا کړي د ابو جهل دا ګمان دی چې موږ په حقه یو نو الله وی چې ډېره ښه ده اوس به د حق او د باطل واله معلومیږي المبارزه والقتال میدان جنگ شروع کیږي خو په دې کې اول مبارزه شروع کیږي مبارزه دې ته وایي چې څه کسان اول میدان ته راوځي چې ما سره څوک معلومولی شي عربو کې به د لویو بدماشانو او د لویو جنګیالیو به دا عادت چې میدان ته به راووتل وایي څوک یې موږ سره معلوموي نو د مشرکانو نه درې کسان راووتل عدبه او شیبه چې د ربیعه زامن وو او ولید بن عدبه دا درې ډېر لوی پهلوانان وو نو وی ویلې چې من یبارزونه څوک به دلته موږ سره په وسله کې معلومه کړي نو د انصارو درې ځوانان ورته راووتل وایي نحن وایي موږ ودي ولا بانو كلاش انما اردنا بني عمنا تاسو مونږ یې پکار مونږ ته دي قريش خپل تربوران دا وزي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي به حمزه پورته شه علي پورته شه عبيده پورته شه نبی عليه الصلاه والسلام په خپل تر او په دوه تر زمانه باندې आवाज وکړو ورپسې ور پورته شه د ځکه په خپل خلکو باندې आवाज وکړو چې څوک بیا دا ونه وي چې پردي بچي وژني د دې امیر الجهاد بارکي او د جهاد د مشرانو بارک یو تبلیغ خلق دا کوي مړوي پردي بچي په خلکو باندې وژل نبی رسول الله سلام په جهادونو کې او په غزواتو کې په خپل برخه اخلي او خپل تر او د تر ځامن وړاندې کوي علي رضی الله عنه وي میدان کې تو په تور باندې او غیک په غیک باندې شول نو د عبیده یا د عبیده او د عدبه ترمنځ د تورو گزارونه روان دي ما او حمزه صاحب خپل مقابل دشمنان وژل نو موږ ورغلو عدبه پسې او هغه مو ام وژلو خو زموږ د تاسو عبیده یا عبیده دا زخمی شوی دی نو هغه مو راجی کړلو او څلور ورځې یا پنځه ورځې وروسته بیا شهید شو کله چې قریشو او مشرکانو دا حالت ولیدو او شکست ولیدو او ماتې وخوړله نو ډیر سخت په غوسه باندې شول او ابو جهل خپل لخر ته ویل چې شدو په حمله ور باندې وکړي په ورځي نو دی وخت کې مجاهدین او صحابه کرام په دفاع کې ولاړ دي د هغه جنگیالي د تور سره او د غشو سره را شروع شول او صحابه کرام ډیر په اطمینان باندې او ډیر په قرار او حوصله او صبر استقامت باندې دفاع وکړه او دی بدی وخت کې ویل شي احد احد الله یو دی د الله دی والد پارز موږ د قتال دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وخت کې قومنده ورکی او لږ دا سر کته کړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر را پورته کړو او ویل ابشر ابا بکر اتاک نصر الله هاذا جبريل ابو بکر زیره واخله ابو بکر رضی اللہ عنہ ته خطاب وکړو خو نور ټول صحابه ته دا خبره کوله زیره واخلا د الله کومک راغلو جبرئیل راغلو او اسه وسلې د ځان سره راوړي ملائک راغله د کومک دپاره زر ملائک الله رب العالمین د کومک عمرسته د مجاهدینو دپاره راولېګل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل زغر یې غوست دی فوزی یې باسه غوست دی او را میدان ته شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وخت کې خاورې او شګې راواخستې د مشرکانو د فوزونو طرف ته ورواچولې او ویل چې شاهت الوجوه الله دې د دوی مخونه ور باندې خراب کړي الله دې په وړاندې وکړي او هم دغه سوش ولا والله رب العالمين وی وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى تاسو کله خاوري وروشندري نو تا پلان نه کړل الله پلان وکړ. اوس د مجاهدینو نوبت راغلو نبی رسول الله سلام مجاهدینو ته وی شدوا عليهم اوس پتا سو ورځي حمله ور باندې وکړي. مسلمانانو ډېر په خوشحالي او په اطمینان باندې د دې په صفونو باندې حمله شروع کړه. صحابه کرام فرمایي چې موږ د دې په صفونو باندې چې ورننوتلو ټوټه ټوټم کړل نو وایي موږ به کله کله یو کافر ته چې توره ور غورځوله وایي د هغې نه به مخکې ته نه سر قلم شوی و ملایکو به تېنه مخکې د مخکې نه سر الوزولی و. اوس بعضې خلک بانه کوي مړه وایي د مجاهدینو او د صحابو سره خو ملایکو کافر وژل نو اوس موږ دومره ایمان چېرته دی. الله رب العالمین د هر مؤمن او د هر مجاهد کومک کوي. دا واقعي چې الله قرآن کې ذکر کړی دی په حدیثو کې دا په همدې خاطر باندې ذکر کړی دی چې الله غیرتی ذات ته شته د الله رب العالمین د دین دپاره غیرت کوي. تا بیا الله نه پرېږدي. نو دغسې د کافرانو سرونه به الوزول کېدل. مشرکانو خپل صفونه پرېښودل او غاړو ته او نورو ځینو ته وتښتېدل. ابلیس راغلی و د سراقه ابن مالک ابن جوشم په شکل باندې. قریش به چې کله د مکې نه را روانېدل چې کله به غلي او قلار شول نو ابلیس به ورته ویلی چې تاسو جنګ نه کوئ زه لښکرې راولم ما سره ډېرې زیاتې لښکرې دي. نو ابلیس چې کله ملایکې ولیدو جبریل علیه الصلاة والسلام یې ولیدو نو په شا باندې شو ریورس یې ولګولو. نو ابوجهل ورته ویلی چېرته ورته ویلي چې اني ارام ما لا ترون وایي زه هغه څه ګورم چې تاسو یې نه ګورئ او اني اخاف الله رب العالمین زه خو یې د الله نه یېرېږم د عبادت او د ثواب په خاطر باندې الله نه یېرېدو. جبریل علیه السلام یې ولیدو چې وسله ورسره ده توره ورسره ده او دی په دې باندې پوهېدو چې ما پېژني او همدا ما وژني. دا کافران او دا منافقان او دا بېدینه خلک سخت بزدله دي او خاص طور باندې چې وسله وګوري او د مؤمن په لاس کې وګوري. نو ابلیس ویل چې زه نور دلته نشم ټینګېدلی ځمکه په وسله باندې سره ده. لاړو وتښتېدلو. قریشو د قریشو مشرانو ورته ویلي وشرمېدلې او لعینه ورزیده موږ د ده ته راوستو دې حالت سره دې مخلو ته وستښتې. تا د کافرانو خبرې اورئ که نه؟ پلانکی مملکت وایي چې موږ فوزونه وباسو. پلانکیان وایي چې موږ تښتو. پلانکیان وایي چې په موږ باندې د قوم او د پارلمان فشار دی. نو ولې راتللی؟ دا اتحادونه چې کله دا ځمکه توده شي دا بیا ماتیږي او تښتي. ابلیس هم خپل اتحاد مات کړ وتښتېدو. قریش په ځای باندې پرېښودو. مقتل ابي جهل د ابو جهل مردارېدل. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه وایي وي کله چې صفونه جوړېدل زما په خوا کې دوه ځوانان ودرېدو وي د زړه کې مې ویلې چې سخته راغله دا دوه ځوانان به څه وکړي کاشکې چې په خوا کې مې دوه ښه پهلوانان وای. څه وخت وروسته چې شو د یو ځوان راته ویلي وایي تر ابو جهل پېژنې ما ورته ویي چې او ما ورته ویي څه پې کوئ وایي موږ خبر شوي چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بد وایي نو قسم په الله چې وایي ګورو نو یا به پې ځان وژنو یا به دا وژنو. دې بله ورته هم دا خبره وکړه وایي د زړه کې مې ویلي چې الله رب العالمین سم صحیح ملګري راته پیدا کړي دي. وایي څه وخت وروسته ابو جهل صفونه باندې ګرځي او صفونه جوړوي او اسمانې سور دی قمانده ورکوي ورته ما ورته ویلي چې هذا صاحبکم هغه ستاسو اشنا دغه دی. وایي دې دواړو ورپسې ورمنډه کړه په شان د بازونو باندې او په ابو جهل باندې د تورو ګزارونو او خلپارې جوړ کړو او ابو جهل یې راوغورځولو. دواړه بېرته په منډه باندې نبی علیه السلام ته راورسېدل او زیر یې ورله ورکړو چې ابو جهل مو ووژلو. نبی علیہ السلام ورته ویل چې تاسو دواړه تورې ښکاره کړئ چې تورې ښکاره کړئ ورته ویل چې دواړه وژلې دي. کله چې میدان جنگ مجاهدینو ته پاتې شو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په دې مردارانو کې ګرځي چې ابو جهل معلوم کړي چې ابو جهل په صحیح حالت او پوزیشن کې دی. دا ځکه چې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په مکه مکرمه کې ډېر تهدیدولو بی عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه اوس دا ارمان دی چې ابو جهل مردار وګوري. نو په دې مړو کې او په دې مردارانو کې ګوري چې ابو جهل باندې رمق دی د زنکدن اخرنۍ شبې دي. نو چې پیدا یې کړلو ورته په دې سینه باندې کېناستو او د ګیرې نه ابو جهل ونیولو ورته ویلې د الله دشمن الله رسول شرمنده کړې و که نه. ابو جهل ورته په دې وخت کې څو خبرې وکړې. یو یې ورته دا ویل چې زما نه بل غټ لوی سړی نه دی وژلې، زه ډېر لوی سړی یم. دویمې دا ارمان وکړو، فلو غیر اکار قتلونی، وی کاشکې چې د زمیندارانو خو نه وی وژلی نو. انصارو ته به دوی زمینداران ویلې، یاره وی کاشکې چې د زمیندارانو خو نه وی وژلی، چې قریشو د قریشو ځوانانو وژلی وی نو د قریشو نوم او عزت به په ما ښه شوی وی. دومره قوم پرست سړی و، دومره عصبیت پکې و چې زما د وژنې افتخار هم وی زما قوم ته حاصل وی. دا ارمانونه الله د کافرانو نه پوره کوي. او د بعضې مشایخو نه مې داسې اورېدلي دي چې ابو جهل هغه عبدالله بن مسعود صاحب ته یوه خبره بله دا وکړه، وایي زما سر لږ لاندې غټ غوڅ کا چې هلته په سرونو کې معلوم شي چې دا ډېر غټ سری و، چې دا هماغه غټ سری ابو جهل و. او بله خبره دا ده چې محمد ته به وایي څنګه مې چې تا سره او ستا د دین سره بغض او کینه وه، اوس مې ورسره هم عمقه بغض او کینه ده کمه شوې نه ده. ابن مسعود صاحب ویلي چې ډېره ښه ده، سر یې ترنه راغوڅ کړلو عمقل ته په میدان باندې پرېښو. نبی علیه الصلاة والسلام ته عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د ابو جهل سر راوړ. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل الحمد لله الذي نجانا من فرعون هذه الامه، فالله دې هم حمدونه دي چې د دې امت د دې فرعون نه مخلاص کړ. الله رب العالمين حمد اداك يوم الفرقان دورز د بدر تا هغه ورځ وای چې حق او باطل پکې الله رب العالمين ښکارا کړو. دا د کفر او د ایمان ډیر مضبوط اولنې جنگو، په دې کې صحابه کرامو د پلار پروا ونه کړه، د زوی پروا ونه کړه، د تر پروا ونه کړه، د ماما پروا ونه کړه، د زوی پروا ونه کړه. او الله رب العالمین د حق اواز پورته کړو، باطل او کفر او بدماشی او د زورورو زور الله مات کړو. قتل الفریقین، د مسلمانانو نه په دې کې څوارلس مجاهدین شهیدان شو، شپږ د مهاجرینو نه او اته د انصارو نه، او عملته د بدر په مقبره کې دفن شو. د مشرکانو نه اویا مردار شول، اویا ترینه بندیان شو، او څوارلس څلیر د دوی پکې مشران وو، لوی قومندانان وو، او هغه پکې ووژل شول، لکه ابو جهل، امیه وغیره. د امیه د قتل په باره کې راځي چې ده به بلال رضی الله عنه ډېر تعذیبولو. نو د امیه د عبدالرحمن بن عاصف سره دوستي وه. نو بلال مجاهدینو ته ویلې چې هذا امیه، وایي امیه هغه دی. نو د بلال رضی الله عنه مجاهدین ملګري وه، هغوی ورپسې یو ځلې را روان شو. عبدالرحمن بن عوف صاحب ورته ویلي، وایي وزه تخته، وایي ته مره سره وزه. امیه مخکې دی، عبدالرحمن بن عوف صاحب ورپسې دی چې دا خپل ملګری بچ کې د مجاهدینو نه. نو د امیه زوی ام په منډه باندې دی. نو د امیه زوی ته عبدالرحمن او امیه ویلي چې ته لږ په قلاره شه، غرض یې دا دی چې مجاهدین په همده باندې توده تېره کړي، نو امیه به ترنه بچ شي. نو زوی ول اول ووژلو، خو په دې کار ونه شو، نور بیا ورپسې را خلاص شو. نو چې کله دوی پوه شول عبدالرحمن بن عوف او امیه چې د دې ځوانانو نه څوک بچ نشي خوړی، نو ورته ویې ویلې چې ته څملہ، زه به ستا د پاسه څملمه، نو زه خو د مجاهدینو مشر یم، نو ما ته به چې دوی څه نه وایي. همدغسې وشو، امیه څملاستل او عبدالرحمن صاحب د پاسه څملاستو چې ځوانانو مجاهدین په تورو باندې ونه وهي. نو مجاهدینو ته ځوانانو ته سخت تجربې ورځي، هغوی نیزې او تورې راواخیستې، او د عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه د لاندې چې امیه پروت و په دې تشو تشو په دې خټو کې وروالو، د لاندې نه یې وژلو. بلال رضی الله عنه ویلې چې اوس مې زړه یخ شو، ځکه بلال رضی الله عنه به همدقسې په مکه مکرمه کې به والو، به ټکولو، تعذیبولو، به هغه انتقام ته الله رب العالمین نن دلته واخیست. بلال صاحب هم هوښیارتوب وکړو، وایي ویلې چې نن امیه بس شو کنه، زه ګوره بیا ژوند نشم کولی. د دې د وجې نه مؤمن او مجاهد سره به لوی دشمن ته سخت متوجه وي. کله چې درې ورځې تېرې شولې، نبی علیه الصلاة والسلام درې ورځې د بدر په میدان کې دیره دی. دا د نبی علیه الصلاة والسلام طریقه به وه چې کله به یوې غذا ته راغلو، غذا به خلاصه شوه، درې ورځې به نبی علیه السلام هلته دیره و. د دې ډېرې فایدې دي. درې ورځې وروسته نبی علیه الصلاة والسلام وویلې، وایي د دوی دا څلېرش قومندانان د دې بدر د بدبویه کوی ته ور واچول. صحابه ور کش کړل او د بدر کوی ته ور واچول چې دا بدبویه کوی و. کله چې نبی علیہ السلام را روانېدلو نو ورته وی ویل الله چې موږ سره کومې وعدې کړې وې هغه رښتیا شوې، اتا سره چې کومې وعدې کړې وې هغه مو رښتیا وموندلې. عمر صاحب ورته ویل د الله رسوله مړو سره خبرې کوي. نبی علیہ السلام ویلې چې اوس یې اوري. قطاده صاحب وایي چې الله ورته را ژوندي کړ او خبرې ورسره وکړې د دې د شرمولو دپاره. عائشه رضی الله عنها وایي چې اورېدل مقصد نه دي، پوهېدل مقصد دي، سمع مقصد نه دي، علم مقصد دی. بخاري شریف کې راځي خبر المعركة في مكة والمدينة دا جنگ حالات او اوازی تا اثر لري په مکه او مدینه باندې. مکه مکرمه کې غمونه دي، ژړاګانې دي، فریادونه دي، او مدینه منوره کې خوشحالی دي. د سیرت کتابونو لیکلي دي چې د قریشو مشرانو فیصله وکړه چې موږ کله لاړو نو په مکه کې به ژړا بند وي، دا په موږ کې شکست ګډی. اسود ابن بن المطلب دا غدری زامن وجر شوی دی او د ژړا نه زړه ډک دی. د شپې راوځي د مکې په کوڅو کې ګرځي چې د ژړا د پاره چیرته جواز پیدا کړي. نو چې ګرځي وخزه دا هغې نه وخورک شوی دی، ژاړي. خوشحاله شو چې د ژړا اجازه راغلې ده چې زړه سپک کړمه. نو په ژړا شو چغې شروع کړې چې وخزه اوخ پسې ژاړي نو زه به درې زامنو پسې نه ژاړم. او دا قانون یې ورمات کړو ورته وایي زما زړونو ټینګېدی نشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منورې ته دوه زیرې ورکوونکي ولېږل، عبدالله ابن رواحه د مدینه منورې پاس طرفونو ته او زید ابن حارثه د مدینه منورې لاندې طرفونو ته. مدینه منوره کې چې دا زیرې خواره شول نو د مدینه منورې کې د خوشحالۍ د الله د تسبیحاتو د الله د توحید اوازونه پورته شو او مدینه منوره د خوشحالۍ نه پړقېږي او زلیږي او خوځېږي. منافقانو به چې کوم تبلیغات کوله چې محمد او مجاهدین به ژوندي رانشي، هغه ډېر لوی زورور کافر دی، ډېر لوی وسلې ورسره دي، هغه ټول رسوا او شرمنده او ذلیله شو. الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينه، رسول الله صلى الله عليه وسلم مدینه ته په کوم حالت کې راګرځي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منورې ته را روان دی. د الله رب العالمین کومکونه دي، مرستې دي، غنیمتونه دي، بندیان لاس تړلي روان دي. د صفرا مقام ته چې راورسېدو د غنیمتونو حکم راغلو چې پنځمه برخه د غنیمتونو د الله او د رسول او د یتیمانو د مسکینانو د ذوی القربا ده، څلور برخه د غنیمت ده د مجاهدینو ده. دا بعضې خلک وایي مړه وایي ټول مالونه مجاهدینو واخیسته، نو ډېر ښه کار یې وکړو که نه، هغوی جهاد کړی دی او د جهاد کې غنیمت د همدې ګټه ده. دا به د روسانو په وخت کې به هم د کوم خلک به چې د جهاد او د مجاهدینو خلاف نو هغوی به دا تبلیغات کوله. دا خو ورته الله روا کړی دي، الله یې ورته ورکوي. کله چې د صفرا مقام ته ورسېدو نو نظر ابن حارث بندي و، د الله د طرف نه وحی راغله چې د نظر ابن حارث نه سر والوسوئ. دا هماغه سړی و چې د نبی علیه السلام په مقابل کې د قصو کتابونه راوړي وو او ډمې او شرابخانې جوړې کړې وې د نبی علیه السلام د دعوت او د تبلیغ په مقابل کې په مکه مکرمه کې. علي رضی الله عنه ته سر قلم کړ. عقبه ابن ابي معيط دا ارق الزبيه مقام ته نبی رسول الله ورسېدلو و د دنم سر وهي. دا مغه سره و چې نبی رسول الله سلام باندې د مانځ په وخت کې د کعبه په خوا کې د خوانو لری کول میا شو لري. عاصم بن ثابت انصاری صاحب او علي رضی الله عنه تنا سر لری کړلو. د مؤمنانو مشرانو مسلمانان د نبی رسول الله سلام استقبال تر وتل دي د روحه مقام ته تقریبا شپږ دېرش کیلومتره فاصله باندې د مدینه منوره نه راځي دي. پنځه څلوېښت یا اته څلوېښت کیلومتره ترې جوړېږي. نبی علیه الصلوۃ والسلام چې مدینه منورې ته راننوځي نو ډېره خوشحالي ده، ډېرې مبارکیانې دي او ډېره لویه تازګي ده او ډېرو خلکو اسلام راوړو چې د نبی علیه الصلوۃ والسلام او د جهاد او د اسلام حقانیت یې ولیدلو. عبدالله ابن ابی چې مخکې به ښکاره خلاف کولو هغه د نن ورځې نه منافقت شروع کړو، په دې باندې پوه شو چې دې خلکو سره نه کېږي او دې خلکو سره ډېرې تیرې توري دي. قسم په الله چې زما هم خیر نشته دی. نو په ظاهره باندې اسلام او د اسلام خبرې او دوستي ښکاره کړه. منافقت او نفاق په مدینه کې د نن ورځې نه شروع کیږي. قضیه الاسارا او یا بندیان وو تقریبا دوه تنه، هغه اوژل شل په لار کې نظر او حارث دا عقبه. نو د بندیانو باره کې حکم نه دی راغلی. نبی علیه الصلوۃ والسلام د صحابه سره مشوره کوي چې بندیانو سره څه وکړو. ابو بکر رضی اللہ عنہ ویلی دا زمونږ وطنداران او قومیان دي، ندی پوی شوی فدیه به تی نواخلو جرمانه به تی نواخلو په دې باندې به د راتلونکي جهاد دپاره سلا او امادګي ونیسو او دوی به پرېږدو کېدای شي چې دا احسان ومني او اسلام قبول کړي. عمر رضی الله عنه ویلي وایي دا خو د الله دشمنان دي، دوی وسلې را اخیستې وي، موږ یې وژلو. دا بېله خبره ده چې الله پرې ژوندي کړو، نو چې دوی زموږ مره پسې راغلي وو نو اوس الله زموږ لاسته راکړي دي، هر سړي ته دې خپل خپلوان او دوست واله شي چې وی وژني. چې دا د کفر او د ایمان دا جنگ دا ورته ثابت شي چې دا د کفر او د ایمان جنگ دی. نبی علیه الصلاة والسلام د ابوبکر رضی الله عنه رایه غوره کړه، فدیه مقرر شوه چې دومره جرمانه فدیه راوړي، او که څوک فدیه او جرمانه نشي راوړلی نو د انصارو ته او د انصارو بچیو ته خط او کتابت زده کوي. همدغسې وشوله. په دې کې د نبی علیه الصلاة والسلام د زوم د فدیه مسله هم راځي، د عباس صاحب مسله هم راځي. بعض صحابه ویلي چې عباس صاحب ته فدیه معاف کړو، زموږ خوری کېږي او د نبی علیه السلام تره دی، وایي دا کار نه کېږي. عباس صاحب ویلي وایي زه پکې اسې راغلی یم، ته خو مسلمان وم او دوی په زور باندې را روان کړم، زه پکې اسې راغلی یم. بعضې خلک وایي موږ خو اسې پکې راغلي یو، موږ یې کفر څه کوو؟ نو قانون د الله کې چې یو ځلې راګیر شي بیا نه بچ کېږي. معامله به د الله سره وي، خو د الله په قانون کې اوس راګیر شوي. نو عباس صاحب ته مجاهدینو وویلي په صحابه وو چې اسې مسې پکې اوس نه چلېږي، فدیه کې دلته، او که ته رښتیا مؤمن او مسلمان یې، اسې پکې راغلی یې، الله به درته یوه صحبتي درکړي که نه. نو عباس صاحب ډېر په مجبوریت او په ناخوښۍ باندې فدیه کېښوده. الله رب العالمین د طرف نه حکم او وحی راغله چې ښه کار مو ونه کړو، تاسو فدیه او جرمانې واخیستې. سوره انفال کې دا راځي، تاسو به دا وژلي وې، وینم به توی کړي وې، ځکه چې دا د جهاد اول وخت دی، اوله دوره ده چې د کافرانو باندې یره راغلې وې چې څوک کفر کوي او د کفر په خوا کې ودرېږي. دغه نتیجه ده. ما کان للنبی ان یکون له اسرع حتی یسخن فی الارض. د نبی لپاره څه پکار چې دا د بندیانو نه فدیه اخلي، وینې دې توی کړي. دا خو د مؤمنانو او د اسلام د وینې تویولو پسې راوتلي وو. بیا وروسته سورة محمد کې الله فرمایي د بندیانو باره کې د امیر جهاد دپاره دا واخیسته دی چې بندي ووژني د کافرانو، دویم دا ده چې فدیه ترې واخلي، درېیمه دا ده چې احسانن یې پرېږدي، څلورمه دا ده چې د مجاهدینو مؤمنانو بندیانو باندې تبدیلي کړي. دا اجازه ولا شته دی. مشرکان او منافقان په دې باندې ډېر سخت خفه شول. بنو سلیم راجمع شو په دې وخت کې، یوه جمعه وروسته یا د محرم په میاشت کې، چې غواړي په مدینه منوره باندې حمله وکړي. نبی علیه الصلاه والسلام چې خبر شو، صحابه او مجاهدینو ته ویلي چې نور بدماشان پیدا شوي دي. نبی علیه الصلاه والسلام د هغوی په کلو او قریو باندې ورغلو له محاصره کړو، او د هغوی نه غنیمتونه ترلاسه کړو، او بیرته مدینه منورې ته روغ او جوړ لاغله. په دې وخت کې یو بله واقعه راغله. عمیر ابن وحب الجمحی او صفان ابن امیه دواړو سره مینځ کې مشوره وکړه، شراب شو مدینه منورې ته او ځانونه به مسلمانان ښکاره کړو، او داسې موقع به وګورو چې دواړه دا نبی اغوا کړو د دې ځای نه وی تښتو. نو چې اغوا مو کړو ومو تښتولو، و به وشنو چې سبه خلاصه شي. الله رب العالمین نبی علیه الصلاة والسلام ته وحی وکړه چې عمیر ابن وحب الجمحی او صفان ابن امیه ستا د اغوا دپاره راځي. هغوی چې مدینې ته را داخل شو، نبی علیه السلام مجاهدینو ته ویلي چې خلک ونیسئ، ونیول بندیان یې کړه، وی تړل، او ورته ویي چې زه الله خبر کړی یم ستاسو د ارادو نه. هغوی هم حیران شو او په دې باندې پوه شو چې دا رښتینی نبی دی او اسلام یې راوړو. غزوه بنو قینقاع، مدینه منوره کې درې ډلې د یهودیانو اوسېږي، بنو قینقاع او بنو النذیر او بنو قریظه. بنو قینقاع دا د مدینه منورې د مسجد سره دوی نږدې دي، تقریبا د بازار سره نږدې دي. بازار کې اکثره دوکانونه او تجارتونه واکم د دوی دی. نو د یهودیانو د بنو قینقاع شر او فساد او فتنې شروع کړې. بازار کې به په مؤمنانو مجاهدینو باندې سترګې برګولې، تهدیدول به. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورغلو دوی ته واعظ او نصیحت وکړو چې مدینه منوره کې ژوند کوئ، خپل تجارت او دوکانداري کوئ، زمونږ استاد تر منځ چې کوم وعده او لوزونه معاهده لیکل شوی دی پاغي باندې تاسو عمل کوئ مونږ هم عمل کوو مونږ خپل د اسلام دین کو تاسو خپل دین کوی او کله بیا به د دې نتیجې او عواقب خراب راوځي نو هغه ورته ویل یا محمد لا يغرنك من نفسك انك قتلت نفرا من قريش كانوا اغمارا لا يعرفون القتال محمد اپزان مدو کیگا قریش ناپو خلق دی او هغه ست جنگ وکړو پاغی دی کامیابی تر لاسه کړلا موږ د جنگ او د وسلې تجربه شوی خلق یو که موږ سره در مخامخ شولې داسې عبرتناک سزا او درس بدل درکو چې بیا د چا سره وسله روانه خلی ته چې په قریش سره ورشوې نو موږ ته دی اراده را وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبر وکړو چې زه نه پوهیږي پوهه به شي دوی د دې نه وروسته ورپسې نور ام شر او فساد او فتنه او جرأت زیات کړو نیک سړي ته چې صبر وکړي نو هغه کې حیا پیدا شي شریر او رذیل سړي ته چې صبر وکړو هغه نورم مستیږي وای دا لکه چې زما نه یریږي نو يهودیان شریان او هغوی نورم مست شو نو دوی نور هم بدماشي په دې بازار کې شروع کړه د مسلمانانو یو سړی په بازار کې وژلو بل یو يهودي ام وژلو نبی علیہ السلام پوه شو چې دا خلک نه اصلاح کیږي مجاهدینو ته ویل چې محاصره کې د شوال میاشت د هجرت دویم کال دی پنځلس ورځې وروسته یې تسلیمي ورکړه چې موږ تسلیم یو توبهګار یو نبی علیہ السلام ورته ویل چې اوس مدینه کې نه پرېږدم اوس یې د مدینې نه جلا وطن شي ازرعات الشام علاقه ته لاړل او جلا وطن شو ځکه چې دوی په خپله لوازمات کړو غزوة السویق سویق په عربي کې سطوانه ته ویل کیږي ابو سفیان د بدر د غزانه وروسته نظر وکړو و زما دې په رب باندې قسم وي او زما دا نظر دی چې زه به تر هغې پورې غسل ونه کړم و به نه لامبم غسل د جنابت به ونه کړم تر څو پورې مې چې د محمد سره بله غزا کړې نه وي او د هغه سره مې د تېر شوي د بدر د غزا انتقام نه وي اخیستی دوه سوه شاسواران یې د ځان سره راواخیستل او د مدینې منورې د عریض مقام ته راغلو د مدینې منورې بعضې کجورې غوڅې کړې اور یې ور واچولو او څه کسان یې ام ووژل او وتښتېدو نبی علیہ السلام چې خبر شو مجاهدینو ته ویل چې وسلې راواخلې وسونه او ورپسې ورخوش شول لیکن ابو سفیان تښتېدلی وو د تېښتې په وخت کې د دوی نه خوراکي مواد او دا سطوان په دې لار کې توی شوي وو او دا لارې ورباندې سپینه کړې وه د دې وجې نه دې ته د سویق غزا وایي چې دوی په دې لار کې دا سطوان شیندلي وو مسلمانان دوی پسې قرقرة الكدر مقام ته ور ورسېدل ولیکن دوی تښتېدلي وو او بد شوي وو قتل کعب بن الاشرف د کعب بن اشرف وژنه دا کعب بن اشرف څوک دی او دا ولې وژل کیږي او درې مدا ده چې په کوم عجیب ترتیب باندې صحابه وژني کعب بن اشرف چې وو دا د یهودیانو یو شاعر وو سردار وو تاجر وو یو نواب وو مالدار وو د ده کارونه څه شی وو د ده کارونه به دا وو چې شاعرانو ډمې به راوستې هغو ته به مجلسونه او روپۍ خوراکونه ورکول او ورته ویلې به چې د اسلام او د جهاد او د محمد او د صحابهو عیبونه او بد په دې شعرونو کې وایې دویم به په مدینه کې او په نورو قومونو باندې به ګرځېدلو تحریک به چلولو چې وسلې او لښکرې راپورته کوي چې دا محمد او دا ملګري د مدینې نه ورک کړو او د بدر د غزا نه وروسته لاړو قریشو پسې او ورته ویلې چې دا څه وشول تاسو سره تاسو عزتمند او نیکان خلق او د بیت الله خدمتګاران تاسو سره دومره ظلم او بد وشو او نن چې د یو څو کسانو در باندې خپې کې خودي نو د دنیا نور قومونه به تاسو بالکل ختم او فنا بکی نو تاسو وسلوال لخر را جوړ کړئ زه تیار په مدینه منوره کې د زمينه سازی او امادګی لرم او نور قومونه هم سره جنگ ته آماده کو قریشو ته پیغورم ورکولو او جنگ ته آماده کول دغه شی سپک کارونه او د رزالت او د شرارت کارونه د کعب بن اشرف کول نو نبی علیه السلام د دې رزالتونو د دې شرونو نه په تنگ نور راغلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو مجلس کے صحابہ تو فرمائل بخاری شریف کی دا واقعہ رضی و من لکعب ابن الاشرف فانه قد اعز الله ورسوله و یسوع بن کعب بن اشرف غم مکی دی مجاہدین کی دشن ران مجاہدین مشتا چہ کعب بن اشرف غم مکی فانه قد اعز الله ورسوله تخو اللہ ورسول تو دیر اذیت و ضرر و شر شروع کڑے دے دا اللہ خلاف کی دا اللہ دے دین خلاف کی دا اللہ دے رسول خلاف کی تا خو ډیر مزیر دی دا خو ډیر موزی دی نو محمد ابن مسلمہ د بعضی ملګرو سره جیک شوې انا یا رسول الله اے دا الله رسوله شته دی ځوانان مونږ یې غم او چاره کو خو اتاذنو لی انا اقول شیئا اے دا الله نبی ته مال اجازه کې که زه بعضې خبرې کوم او په دې بعضې خبرو کې دروغ او کمی زیاتی وکړو نبی علیه السلام ورته کار وکړه دې وخت کې دروغ ثواب لري دی وخت دروغ ثواب لري دا شریعت مسله ده جنگ کې دروغ ویل د دوو کسانو په صلح کې دروغ ویل د خزو د خاونس ترمنځ د جوړې د دراسه کېدلو لپاره دروغ دا جایز دی او د کافر په وژنه کې دروغ ثواب لري مسلم ثبوت کې لیکلي دي د امام صاحب د مذهب کتاب دی وې د پیغمبر د صفایي او د دفاع لپاره په تا باندې دروغ ویل واجب دي او د یو مظلوم د بچکولو لپاره په تا باندې دروغ ویل دا واجب او فرض دي یو مظلوم مؤمن دی او څوک یې وژني یا کافران وژني تا ته وایي چې دلته شته دی نو ته دې وخت کې اوس وچه شیخي مه کوه چې اوس شته دی دغه کوټه کې ناست دی که نه وراشي وینیسئ یاره دروغ مونږ نه شو ویلی دې وخت کې ته ورته وایي چې زه قرآن او قسم کوم چې دلته نشته دی نبی علیه السلام ورته کار وکړه نو محمد ابن مسلمه د ملګرو سره راغلو کعب بن اشرف ته کعب بن اشرف د قبا د مسجد نه وړاندې د ده خپل هغه علاقه باغونه او هغه د کور نښې نښانې اوس هم شته دی د حج په سفر کې ملګرو دوستانو بوت هغه د ده قلا او کور یې راباندې ولیدلو اوس هم شته دی په طور د نمونه باندې د کعب بن اشرف هغه کور او قلا او باغ یې نو محمد ابن مسلمه صاحب دې ورته راغله ورته وویلې وایي مونږ فقیران شوي یو مسکینان شوي یو غلې دانې مو کور کې نشته دی نو که ته مونږ لږ غلې او دانې او کجورې په قرض راکړې او دلته مدینې ته دا محمد چې راغلی دی قد سألنا الصدقة ويمنا صدقة غوالي نن زكاة نن صدقة نن شاندة نن جهاد نن اجرت نن جمعات نن داد نن آغا دي دير ويتنا بطنگ را غريو نرکاب بن اشرب دير خوشحال شو آغا ورتوی لیچ داخل الاول دي تلق صبر وكي چه نور بدن سمرا بطنگ را شي محمد ابن مسلمه ورتوی لیچ تودر اگنو گورو چه سکیگی وز من خلق راوست ده بد خبره ده چې اوس کډې ور په شاکو نو چې ته ودرېږه څه کېږي خو مونږ یې وایي په تنګ راوستې یو نو ورته وویلې چې مونږ له غلې او دانې په قرض راکړه هغه ویلې چې ما سره به څه شی ګرو کوې ته څه غواړې وایي ښځې چې دا خو ډېر شرم دی چې مونږ تا سره ښځې ګرو وې ښه نو زامن نه سره ګرو کوې نو محمد ابن مسلمه صاحب ورته ویلې چې بیا به زموږ زامنو ته خلک پیغور ورکوي چې ته خو هماغه سړی یې چې په یو من دوه منو کجورو کې ګرو شوی وي تا سره به مونږ وسلې ګرو کېدو وسلی براول او تاسو را بګرو کیدو او محمد ابن مسلمه ورته ویل چې وسله خو ډیر د عزت شې دی نو دا چې د ورځې راوړو خلک پوه شي چې دوی وسلی ګرو خلی نو تاسو لاس شروع د شپې به ته دا وسلی راوړو کعب بن اشرف ویل چې ډیر ښه ده د شپې وسره واده کې خدای چې موږ په فلان کې شپه باندې راځو او تاسو سره به وسلی ګرو کړو نو د سیرت او د تاریخ کتابونو لیکلي دي چې د دې وخت کې نوې واده کړو او ډیر په خوشاله او مستو مسته او مزو کې وو دیر اعلی لباسونه خوشبیانی به استعمالولی د شپې چې ورته راغله محمد ابن مسلمه ورته آواز کوشي یا کعب ابن الاشرف اخرج کعب را وزه کنه دوستان دی راغلی دي نو دی غواړي چې راښکته شي د خپل کور نه راکی وزي د ښځې ورته ویلې ګوره وایي مدینه کې دغسې حالات دي هر سړی وسلو سره ګرځي او شپه ده او ته یو تاجر او خان او ملک او نواب سړی او بل خبره دا ده چې د اواز ما ته خطرناک معلومیږي دی نه داسې د وینې غوندې بوی ما ته راځي کعب بن اشرف ورته وویلې دا وایي زما دوستان دي ما ورسره وعده کړې ده زه خامخا ورځم او بل زه یو سردار سړی یم چې زما دروازې ته څوک ودرېږي زه به کور کې کښېنم زه به خامخا ورځم هغې ورته وویلې چې ډېره ښه ده نو دا ښځې یوه خبره کوي پلانکې مرګي راخیستی وو همدغسې وه کعب بن اشرف چې راښکته شو څادر یې اغوسته دی، ویښتې ښه غوړ کړي دي، عطرونه او خوشبویان یې والي دي. نو محمد ابن مسلمه دی او د صحابه ورسره ډېره په خوشحالۍ او ډېره په اخلاص باندې او ډېر په مینه باندې ورسره ستړي مشي او غېږې ولګولې. د ده دا ګمان راغلو چې دا خلک په ما باندې ډېر سخت مین دي او زه د دوی په نسبت باندې ډېر زیات محبوب او معتبر سړی یم. نو ورته ویې ویلې، وایي ناشنا عطرونه خوشبویان دې استعمال کړي دي، وایي او کنه، وایي زما دا ښځه ماته داسې وایي. دا دومره بېغیرته سړی و، دې ته څه ضرورت و چې ته دا خبره کوې؟ وعندي اعطر نساء العرب. نو هغې ورته ویلې، یاره وایي سخت ناشنا خوند کوي. د بعضې خلکو په اصطلاح باندې ورته ویلې چې ته خو مبارک صاحب یې نو، او دوم دا ګمان کو چې زه لکه چې مبارک صاحب یم، دا خلک چې دا ما سره دا دومره غېږې لګوي ما نه لکه چې څه برکتونه اخلي. زمونږ یو ملګری دی، هغه وایي زه د پوهنتون شپخانې سره روان وم، نو د شمال د طرف نه څه خلک راغلي و، ډېرې غټې غټې پګړۍ والي وي، پیران مریدان معلومېدل. وایي ما ته یې ویلي چې مبارک صاحب د کوم ځای دی، مبارک صاحب چېرته اوسېږي، د کوم پیر د طلب دپاره راغلي وو. ما ورته ویلي چې مبارک صاحب مدینه منوره کې دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دی. وایي موږ هغه مبارک نه خیو کنه. ما ورته چې زم مبارک یم، زم مؤمن یم، مسلمان یم، ګیره مې پرېښې ده، عالم یم، الله راکې برکتونه ایښې دي. وایي زه زه خپل کار کوه، واره یې پرې رانغلله. د الله نبی مبارک دی، هر مؤمن مبارک دی، ایمان ډېر لوی خیر او برکت دی. نو ده دا ګمان وکړلو چې دا خلک په ما باندې ډېر سخت مین دي. نو سیرت ابن هشام دلته بیرته یو تفصیل لیکلی دی چې محمد ابن مسلمه دی ورته ویلي چې زمونږ زړه غواړي چې له تا سره سات تیر کړو، ستا دا خبرې او مجلس موږ له ډېر سخت خوند راکوي، او نه واده دې هم کړی که لږ داسې وړاندې لاړ شو او سره کینو. نو د عربو به داسې عادت و چې دوی به د شپې د باندې به کېناستل او کیسې به کولې، شپې به تېرولې. خو دا علم الله ته دی چې دا خبره شوې ده او که نه ده شوې. خو د بخاري روایت دا وایي، محمد ابن مسلمه ملګرو ته ویلي وو چې کله ما د ده په سر کې لاسونه ولګول نو دغه وخت ګزار دی. نو محمد ابن مسلمه ورته ویلي چې د عطر خو په موږ باندې ډېر سخت اثر وکړو صاحبه، که ته موږ له بیا اجازه وکړې نو موږ تاته بیا غېږې درکوو او ستا د عطرونه او د خوشبویانې بیا بویو. نو هغه ویل چې هو بسم الله العیاذ بالله، وایي ډېره ښه ده. نو محمد ابن مسلمه دې بیا ورغېږې ورکړې او د ده دا د سر ویښتې چې ونیوله او سر د داسې ښکته کړی دی، او محمد ابن مسلمه په سر راټیټ کړی دی او پوز یې پرېښې ده چې موږ ستا د خوشبویانې موږ له ډېر خوند راکوي. په دې وخت کې محمد ابن مسلمه مجاهدینو ته ویلې چې دونکم سم گزار ورکړي. نو هغوی ورته داسې گزار وکړو چې په یو شرق یې ته سر لرې کړو، او کعب بن اشرف یې مردار کړو په دې ځای باندې. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راغله او ورته ویلې چې د الله رب العالمین دشمن الله رب العالمین تباه کړو، ذلیل یې کړو او ورک یې کړو د مخ د ځمکې نه. د ربیع الاول میاشت وه او د هجرت دریم کال و چې دا واقعه راغله ده. سریه القره ده، د جماد الاخر میاشت ده او د هجرت دریم کال دی. د قریش یوه قافله تللې د شام ته، خو د عراق د لارې نه، او ورته ویلې چې ګوره د مدینې په لار باندې لاړ نه شي. صفان ابن امیه د دې مشرکی نبی علیه الصلاه والسلام ورپسې زید ابن حارثه د سلو شاسوارانو سره ولېږلو. زید رضی الله عنه د نجد په علاقه کې د قرده د اوبو د ګودر سره دا قافله را لاندې کړه، او قافله ټول د تجارتي مال سره راوسته. او د دې قافلې رهنما او لارښودونکی چې فرات بن حیان وو، هغه یې امو سره ونیولو. هغه ورته ویلې زه مسلمان یم، خو دې خلکو مال روپۍ راکړې او لار مې ورته ښودله، او زه دې کې ساوه شوی او خطا شوی هم دا کار بیا نه کوم. د دې قافلې نه غنیمت یو لک درهم ترلاسه شو، او قریشو چې دا ټکان او دا ضربه ولیدله نو ډېر سخت په غوسه شو او خفه شول. غزوه احد، د احد د غزا د پاره قریش تیارې کې چې دا دویمه لویه غزا ده، او د بدر انتقام ام اخلي، او د دې قافلې انتقام بیرته اخلي شي. ولې زموږ د قافلې او د تجارت او د مال سره داسې وشو؟ جناب
مرغند پس پس ناخو کی چغیگی او تنئے، مرغند پس پس ناخو کی چغیگی او تنئے، خوخل نظر دستین بیرغ رفیگی او تنئے، مرغند پس پس ناخو کی چغیگی او تنئے، مرغند پس 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 ناختو کی چیغیگی او تنی سولا پی می دا اوخ کستا تر خبر پوری راولی سولا پی می دا اوخ کستا تر خبر پوری راولی مڈی مڈی پگری وان بندی تویگی او تنی مڈی مڈی پگری وان بندی تویگی او تنی خوخو مزار کسکین بیرا برا بیگی او تنی مرغان دی پس پس ناختو کی چیغیگی او تنی مرغان دی پس پس ناختو کی چیغیگی او تنی هوا بارو سنگر دی او هم هوا مازگر دی هوا بارو سنگر دی او هم هوا مازگر دی کمین تر وانیگی او تنی مجوری بیا کمین تر وانیگی او تنی خوخم مزار جسکین بیرا غرا پیگی او تنی پس پس ناختو کی چیغیگی او تنی مرغان دی پس پس ناختو کی چیغیگی او تنی زما زهی جانا نهی روالی تیت نشم زما زهی جانا نهی روالی تیت نشم وی ترخی صحنی تیرا یادیگی او تنی وی ترخی صحنی تیرا یادیگی او تنی خوخل مزار دستین بیرا غرا پیگی او تنی مرغان دی پس پس ناختو کی چیغیگی او تنی مرغان دی پس پس ناختو کی چیغیگی او تنی وسر تدی او سرشی بی ولر وم خاموشی وان وسر تدی او سرشی بی ولر وم خاموشی وان سحرا دا دا هجران سیلی چلیگی او تنی سحرا دا هجران سیلی چلیگی او تنی خوخم مزار جسین بیرا غرا پیگی او تنی مرغان دی پس پس ناختو کی چیغیگی او تنی مرغان دی پس پس ناختو کی چیغیگی او تنی سپلی بیا در گلونو او رنگونو زلی راوی
سنگو بیا نرائی شمال لگیگی او تنی
خوخل مزار دستین بیرا غرا پیگی او تنی
مرغان دی پس پس ناختو کی چیغیگی او تنی مرغان دی پس پس ناختو کی چیغیگی او تنی
جانانا سنگا پریشمیز ما اصداد و سلاری
جانانا سنگا پریشمیز ما اصداد و سلاری بینو دی دنور دی وی بلیگی او تنی بینو دی دنور دی وی بلیگی او تنی
خوخم مزار دستین بیرا غرا پیگی او تنی
مرغان دی پس پس ناختو کی چیغیگی او تنی مرغان دی پس پس ناختو کی چیغیگی او تنی
اللہ دی منگا نم دا شہید کلی کلی والکلی
اللہ دی منگا نم دا شہید کلی کلی والکلی امین سلبو سارا زاکر زرتا غگیگی او تنی سارا زاکر زرتا غگیگی او تنی
خوخل مزار دستین بیرا غرا پیگی او تنی
مرغان دی
پس پس ناختو کی چیغیگی او تنی
مرغان دی پس پس ناختو کی چیغیگی او تنی
خوخل مزار دستین بیرا غرا پیگی او تنی
مرغان دی مرغان دی پس پس ناختو کی چغیگی او تنی.